امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورځ مو نیکمرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 9:30 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم شي د امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت سره محدود شي سعودي عربستان وایي چمتو ده چې سوریه ته ځمکني عسكر هم واستوي او نوې سروې ښیي چې داعش ښایي د شلونه تر 30,000 پورې جنگلي ولري
نن جمعه ده د 1400 نوې کال د دلوي د میاشتې 14 ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 15 کېږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کندهار د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د پیشکاری په وسیله به یو بیړنۍ د واکسین کمپاین عملي کړي خو اوس پام وکړئ پر خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزوی به یې تاسته واوروي
السلام علیکم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل وایي کچیرته د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان سره سم 15,500 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې شي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت محدود شي اوس مهال 9,000 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي خو جمهور رئیس اوباما پلان لري چې د همدې کال تر پایه یوازې 15,500 عسكر هلته پرېږدي جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ غړو ته وویل چې په دومره شمیر عسكر به افغان امنیتي ځواکونو ته ډیره لږه روزنه ورکړ شي جنرال کیمبل چې د کار موده ډیره لږه پاتې ده وایي زه غواړم چې 9,000 عسكر هر څومره چې وکړی شم د زیاتې مودې لپاره په افغانستان کې وساتم خو زیاتوي چې د امر سره سم دې ته هم چمتو دی چې په افغانستان کې د عسکرو شمیر کم
کړي
سم کار بدوی لکه څنګه چې امر راته شوی باید موږ په افغانستان کې د 15,500 عسکرو پاتې کېدو ته چمتووالی ولرو او شرایطو ته به ګورو موږ باید خپلې وړتیا هم په پام کې ونیسو او د شمیرو پروا ونه کړو زه به خپل وړاندیزونه پوځي مشرانو ته وړاندې کوم او د پلان سره سم به عمل وکم خو که چیرته هر څه د پلان سره سم پر مخ ولاړ نشي او شرایط بدل شي په کار ده چې یو څه تغییرات هم راشي د جنرال کیمبل پر ځای د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ډګر جنرال جان نیکلسن د هغه ځای ناست ټاکلی چې باید د مشرانو د جرګې لخوا منظور شي جنرال نیکلسن هم ژمنه کړې چې تر ټاکل کېدو وروسته به د عسکرو د شمیر په حق له خپل ارزیابي د چارواکو سره شریک کړي د سعودي عربستان د پوز یو ویان وایي چې دغه هیواد چمتو دی چې د اسلامي دولت یادایش سره د جګړې لپاره ځمکني عسكر سوریه ته ولیږي سعودي وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په برسلز کې د غونډې پر مهال موافقه وکړي هغه چمتو دی چې خپل عسكر واستوي نور تفصيل د شافی سردار نوري
د سعودي عربستان د پوز ویان بریج جنرال احمد اسيري وایي هغوی د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره چې په سوریه او عراق کې په داعش هوایي بمباري کوي د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې همکاري درلوده خو اوس د خپلو ځمکنیو عسکرو لیږلو ته هم چمتو دي تمه کېږي چې د امریکا متحده ایالات به په همدې روانه میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروسلز کې د هغو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره غونډه وکړي چې د داعش په خلاف د ائتلافي ځواکونو برخه دي سعودي عربستان تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څومره عسکري سوریې ته د لیږلو لپاره چمتو کړي خو د پوځ ویان جنرال اسيري وایي قوي هوډ لرو چې داعش ته ماته ورکړو سعودي عربستان د یمن په کورنۍ جګړه کې په زیاته اندازه شکیل دی او د زیاتې مودې راهیسې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف جګړه کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت یې ملاتړ کوي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان د عسکرو د لیږلو په چمتووالي تبصره نه ده کړې خو وایي چې د داعش د ماتولو لپاره باید چې د ائتلافي ځواکونو غړي هیوادونه زیاته همکاري وکړي شافی سردار امریکا جغ آشنا رادیو
یو شمیر امریکایي چارواکي چې د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو د شمیر په حق له د تازه استخباراتي معلوماتو نه څرګندېږي ویلي دي چې د هغوی په خلاف روانه جګړه کامیابه ده. خو دغه چارواکي وایي چې د داعش د نړیوالې تګلارې په خلاف هیڅ مبارزه نه ده شوې چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. سپین ماڼۍ پرون وویل چې د تازه ارزیابیو نه داسې معلومیږي چې داعش اوس مهال په عراق او سوریه کې د 19 تر 15 زرو پورې جنگیالي لري. په خوا داسې اټکل کېده چې داعش به د 40 او 20 زرو په شاوخوا کې جنگیالي ولري چې لزر او 1500 د زینو دفاعي چارو د مسلینو پر وینا سخدري زغړی و. د سونیا په نامه هغه میرمن چې د پاریس د بریدونو د اصلي ترا عبدالحمید اباود د پلانونو په حق لی امنیتي چارواکو ته خبر ورکړی و شکایت کوي چې پولیس ورته پوره حفاظت نه دا ورکړی. دغه میرمن وای اباود ورته د برید په اکلا ډیر معلومات ورکړي و. نور تفصيل د خلیل خان اوري.
مېرمن سونیا د یو فرانسوي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د اباو د ترولر حسنا آیت بولسن سره ملګری و. عبدالحمید اباو د دغو بریدونو اصلي تراګړل کیږي چې پروشه کال د پاریس په شار کې وسول او لشت لژه یو سل دیش تنه پکشي ووژل سول. مېرمن سونیا وای
سټ فام ک نو اپلرون سونیا اټیټ یون امی د حسنا آیت بولسن. Le dimanche 15 novembre,
Bolsan ta da Belgium na telefon wusu. Aw warta hidayat warkal su che wa Paris ke da yo nafar sara wuguri. Aw kala che hal ta waris da no da las las sifar di warta huwai. Rusta ba yo nafar da zanglana ra awot che pa khpala Abdulhamid Abaud hu. Mirman Sonia wai Abaud warta huwail che da Paris pa berduri ke las ta lot aw da ahim warta huwail che pa tso restaurantunu aw da terrace pa kafe khana ke tol berduna da kari wu. Sonia wai Abaud rata da noro berduna da plan paak laham malumat rakal. عبدالحمید اباود او د ترولوري دوار د پولیسو سره په نشته کې وژل سول. او میرمن سونیا وای چې دا غوې د موقعیت پاک له پولیسو ته معلومات دی ورکړي وو. سونیا و شکایت کوي چې وسې ملګری او کورنۍ هغه پریشي ده او پولیس یې هم په سمه توګه حفاظت نه کوي. همدا یې وجه ده چې وس د مطبوعاتو نه د همکارۍ غوښتنه کړي. خلیل خان د امریکا ژغ آشنا رادیو.
نن شپه په محلي وخت د شپې په 9 بجو د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند مخکښو کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی ساندرز سرمنس د نیو همشار په ایالت کې لمړنۍ مخامخ مباحثه کیږي. د دې مباحثې نه څو ورځې وروسته په همدې ایالت کې عمومي انتخابات هم ترسره کیږي. د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې نه معلومیږي چې د مشرانو جرګې غړی سناتور برنی ساندرز د بهرنی چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن نه 14 پوینټه مخکې دی. او روسي خبردا چې د جاپان د پایتخت ټوکیو سره په نګدي سمو کې زلزلہ شوه ده. تر اوسه د بجل شو او جوبل شو او رانه یو په حق لري پټونه نه دی ورکړ شوی. د جاپان د هوا پیژندنې اداروي چې د زلزلې شدت 4.5 درجه و او په محلي وخت سهار 2 بجې او 1:30 دقیقې شوه ده. د زلزلې مرکز د کاواساکي ښار خودل شوی دی چې د ټوکیو په جنوب کې پروت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان او بجې او اته دیش دقیقې دی. په مکری رپورت د لیبیا یو لوړ رتبه مامور د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه دي چې د ملک د سیاسي شخړو په جریان کې د لیبیا د خلکو سره په بشري مرستو کې کمی رانه ولې. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه راپور راستولې دي.
د لیبیا د روغتیایي چارو د وزارت وزیر رائے د الکولی د دې خبرداري ورکړي چې د ملک صحي خدمات په کامل ډول سقوط ته نږدې شوې دي. هغه وایي چې هم د اوس په لیبیا کې او یا فیصد روغتونونه بند دي. هغه دا هم ویلې دي چې د ملک 80% د صحي چارو لایق پرسونل د ملک نه وتلی دی. هغه وایي د ملک اقتصاد هم ډیر ویجاړ پدې دی چې خارج ته ډیر کم تیل صادریږي. په دې برسره ډیر خلک د غربت د لاسه نشي کولای چې په ښه طریقه د خپل مرض علاج وکړي. د لیبیا د صحي چارو وزیر ښاغلی اوکلی وایي چې نړیواله ټولنه په دې دلیل چې په هغه ملک کې دوه رقیب ډلې د یوې ائتلافي حکومت د جوړېدو په سر موافقه نه کوي، د لیبیا د خلکو سره د بشري مرستو په برابرولو کې بې علاقه شوې ده. هغه وایي
I think as international community including UN should divorce humanitarian need of Libyan people away from any political.
دا فکر کوم چې د ملګرو ملتونو په شمول نړیواله ټولنه به لدینه چې د ملک سیاسي مذاکرات ته انتظار وباسي، باید چې د لیبیا د خلکو سره بشري مرستې ته دوام ورکړي. په دې کې لږ غفلت یو جرم ګڼل کېدای شي. د مثال په ډول لکه د سوریې غونډې چې هلته خلک د یو سیاسي حل په انتظار د سخت لوګي سره مخامخ دي. د نړیوالې صحي ټولنې یو راپورټ وایي چې د لیبیا د نفوسو تقریبا نیمایي یې سختو بشري مرستو ته ضرورت لري. دغه راپورټ دا هم وایي چې د دغې اندازې نه علاوه د لیبیا 1.9 میلیونه خلک سختو صحي خدماتو ته احتیاج دي. د لیبیا دپاره د نړیوالې صحي ټولنې استازی جعفر حسین وایي چې د دغه خلکو ډېرې حتی ابتدایي صحي خدماتو ته هم دسترسی نه لري. هغه دا هم ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د لیبیا د خلکو دغه مشکلات هیر نه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په کندهار کې د پولیو مثبت پیښې، روغتیايي مسؤلین او له روغتیايي پروګرامونو مرسته کوونکي نړیوالې ادارې سخت اندېښمنې کړې دي او وایي چې په دې برخه کې به خپلې هڅې زیاتې کړي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې به د یک شنبې په ورځ د پیشکاری په وسیله یو بیړنۍ واکسین کمپاین عملي کړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په راپورټ کې.
د کندهار ولایت روغتیايي چارواکي وایي چې د پولیو د نوې پیښه د دې ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په چنارتو سیمه کې رامنځته شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست د همغږي د برخې مسؤل ډاکټر عزیز الله کاکړ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلي ماشوم 15 کال عمر درلود او یوازې په ټول عمر کې یوه واري د پولیو څاڅکي اخیستی و. د زیاته کړه چې د پیښې ثابته کړه چې د کندهار په چاپیریال کې د پولیو ویروس ته او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده چې باید ترسره شي. د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن لمړنۍ مثبته پیښه ده چې په کندهار ولایت کې رامنځته شوې ده.
په کور کې څو ار شي چې هغه په سرولې او په نس کې نو هغه ضربه ور کړې و نو تر هغه وروسته بیا فل جوړ کړې و. وایرس تبن د خواص دي چې کله کوچنۍ د یو بل مرز د خواصه خطر تهدید سينو بیا د حمله کوي. چې کوچنۍ یا مریض چې نور کمزورې شي نو بیا د ته چانس ډېری چې دی باید په کوچنۍ باندې حمله وکړي او فل جوړ کړي.
ډاکټر کاکړ زیاتوي چې روغتیايي مسولینو د دې نوې پیښې په خبرګون کې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو نوې کمپاین پلان کړی چې په راتلونکو دوه ورځو کې به عملي شي.
خو ستادبیر داسې ونیول سوال چې موږ په دغه کلستر کې چې دا پیښه مثبت شوی ده په دغه کلستر کې راتلونکو یک شنبه ته یو کمپاین وکړو چې ترڅو دغه کلستر ټول کور شي چې وایرس تثبیت شوی دی نو باید موږ یو کمپاین عاجل هلته وکړو.
تیر میلادي کال په کندهار کې د پولیو کوم مثبت پیښه نه وسب شوی. په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 0 سره رسیدلی وو. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د برخې د همغږي مسول سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د غیتازه پیښې دوی هم سخت اندېښمن کړي او دا ثابتوي چې د پولیو پر ضد هڅو کې باید نور کار هم ترسره شي.
خو شاولی کوټ یو داسې سیمه ده، داسې ولسوالۍ ده چې هلته موږ به هم ستونزې لرو، نو هغه ستونزې چې هلته شتون لري د کمپاین کیفیت تر سوال لاندې دی هلته، ځکه ویروس هلته د ویروس تثبیت دا ښیي چې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې کمپاین په داسې ډول نه دی عملي شوی چې موږ ښه کمپاین ورته وویلای شو.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د نوې پیښې د کندهار د نورو ولسوالیو د واکسین د برخې مسولین هم اندېښمن کړي. د میوند ولسوالۍ د واکسین د کمپاین د همغږي مشر عبدالعلي آشنا رادیو ته داسې ویل:
د میوند ولسوالۍ د اما په هوی مسولین خوشنوونکې پیښه ده چې تر اوسه پر موږ کوم داسې شی نه درلودي چې د شاولی کوټ ولسوالۍ کې نوې کیس راغلی دی، نو د دې څخه موږ ډېر متاثر یو. موږ به پر دغه خپل واکسیناتورانو او پر خپل ټیمونو باندې فشار راو هڅه وکړي چې تر څو یو ماشوم ساج څخه مس پاتې نشي او یو کور پاتې نشي.
شاولی کوټ ولسوالی د کندهاري ولن آرام سیمو څخه ده چې تیره میاشت د واکسین یو تن رضاکار د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نشته کې ووژل شو. که څه هم د دولت وسلوال مخالفین د واکسین له پروګرام سره په سرګند کم مخالفت نه لري، خو روغتیايي چارواکي وایي چې په جنوبي ولایتو کې رواني جګړې او ځکني ماینونه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې هغه خندونه دي چې د واکسین هڅې ټکنې کړې دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
درد گل جنازن روڑا راغلم خو پلاس کی ملم بروڑا پاس خو بولی سترگی پرانیزا مادر لدور زرنا پش پروڑا زور داوری دو لری کن لری اوخ کو می تازا یا وقی سروڑا
دادر غور طلب شیر در توائی ما
بی دیار د ذکرا فکرا بل کمال روح لا می اسباب د گناہ مروڑا روح لا می اسباب د گناہ مروڑا سڑکد سائل دزڑ پر ہر اکڑا زلفی کا خوری وری ڈی وروڑا چکینی نورو وطنو نول زلمی لو یوی میں دلی ونے دینا دانی دی شنڈو مسکی دوب شو کوی دزلو ٹوٹی پردی وطن تلیگی دشو گی روستر گنا خوب شو کوی خپل گل بدن پردی گلشن تلیگی پردو از غول اپنا زنو گولا لیلو یوی من دلی ونے دینا دانی دی من دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطن چرتا رام بیل چرتا چام بیل زلمیم چرتا گلاب چرتا ششتے لو یویل چرتا لمنگ چرتا
د امریکا جاغ آشنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو دلته وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 8:30 دقیقې په مکری زموږ د خبریال اکرام شنواری رپورټ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شنبې د ورځې د څلور اړخیزې ناستې څخه یې تمه دا ده چې په دې ناسته کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړل سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د شنبې د ورځې د څلور اړخیزې ناستې څخه یې تمه دا ده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تیر ځل په څیر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د اسعارو ترمنځ په درېمې څلور اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی امریکا غږ اشنا رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تمه زده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړي.
چنانچه میدانید در اولین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه که در اسلام آباد برگزار شد
خاغلی مستغنی ویل لکه چې په هیګی د سلور اړخیزی ناستې په لومړی غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شو د دې ډلې د کار په کړنلارې بحث شو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصولو باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم ترسره شول او ټاکل شوي چې په درېمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړه شي په کې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبري وشي او ورته وروستۍ بڼه ورکړي شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې د دې غونډې وړاندې د څلورو هیوادو استازو دوه غونډې په کابل او اسلام آباد کې جوړې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څلور اړخیزو غونډو بهیر کې د امریکا او چین د استازو ګډون مهم بولي او وایي چې دا دوه هیوادونه افغانستان کې د سولې هڅو ته د پاکستان په هڅولو کې هم رول لوبولی شي. ښاغلی مستغنی ویل د دې سربیره چې په دې چوکاټ کې افغانستان او پاکستان داخل لري دوه نور مهم هیوادونه چې د افغانستان او پاکستان دوه مهم همکاران دي چې د امریکا متحده ایالات او چین دي په دې بهیر کې شامل دي. څلور وانه هیوادونه د دغه بهیر د بریالیتوب په برخه کې ډېر کلکې ژمنې لري او په تیرو دوه غونډو کې چې دغه ډلې لرلي ښه پرمختګونه شوي دي او هیله ده چې درېمه غونډه او په دوام چې کارونه ترسره کیږي پیلې ښه وي. په اسلام آباد کې د شنبې د ورځې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نن د افغانستان د امنیتي ادارو یو پلاوی د پاکستان د امنیتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست په ګډ دغه پلاوی کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابي هم شامل دی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې مسعود اندرابي سره د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر په کتنه کې د پاکستان له اړخه داسې اسناد هم هغه ته ښودل شوي چې پاکستاني امنیتي چارواکي دا ګڼي چې تیره میاش د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پاچا خان په پونتون باندې د وسوالو په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. خو افغانستان په دغه برید کې د خپل خاورې د کارولو په باب د پاکستان د پوز اداوي د مخه ناسمې بللې وي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ادارو رسنۍ سره د اسلام آباد ته د افغان پلاوي په سفر د تبصرې څخه ډډه کړې ده. د مخه د پاکستان امنیتي ادارو ویلي چې اسلام آباد ته د افغانستان د استخباراتو د ریاست د سرپرست سفر کابل ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په تعقیب ترسره کیږي. جنرال راحیل شریف د تیری سوي کال د دسمبر په روسي ونه کې کابل ته سفر کړو.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونې کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدي. په داسې حال کې چې ټاکل سوی دوه ورځې وروسته د دلوی د میاشتې په ولسمه نیټه د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. زموږ همکار ممتاز بهیر د سولې د عالی شورا پر اوسنی وضعیت رپورت چمتو کړی دی چې دا شورا اوس مهال په کوم حالت کې ده او ولې لا تر اوسه حکومت د دغې شورا لپاره مشر نه دی ټاکلی. په دې اړه رپورت واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای افغان حکومت په پام کې لري چې په اسلام آباد کې د دریمې سلور اړخیزې غونډې څخه مخکې د دغه شورا لپاره مشر وټاکي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادو په ګډون د افغان سولې لپاره د تګلارې جوړولو دریمه غونډه د روان لمریز کال د دلوي میاشتې په 18 نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. د سولې د عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقا د امریکا غږ ته وویل افغان ولسمشر دوونه مخکې د دغه شورا لغړو سره په یو غونډه کې ژمنه کړې چې د اسلام آباد لغونډې څخه مخکې به د سولې د عالی شورا مشر وټاکي.
نو هغه موږ خپل نظریات ورکړي دي. نو دوی ژمن وو ژمن دي امیدوار یو چې د دریم دور مذاکراتو نه مخکې د سولې د عالی شورا رئیس او د دانشا رئیس وټاکل شي دنیا ته هم معرفي شي.
قاضي محمد امین وقا وویل دا محل د سولې عالی شورا د تعلیق په حالت کې ده او له دغه شورا سره د مرستندوی ادارو مالی مرستې هم ځنډول شوې دي.
اوس چې رئیس نشته ده نه د هیئت اجرائیه یا د شورا عالی رئیس ته نه د دانشا رئیس ته نو هغه ارګانونو او جهتونو چې پراستی کولی هغه متوقف کړی دي په دې نوي کال کې چې تر څو رئیس وټاکل شي او استراتیجی معلومه شي او د سولې د اجرائیه هیئت کردار په سولې کې معلوم شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي چارو اداره یا USAID په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د انګلستان هیواد له دې شورا سره مالی مرستې کولې. د سولې عالی شورا چارې له هغې وروسته د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي چې سباندې یو کال مخکې د دغه شورا پخوانی مشر صلاح الدین ربانی د بهرنیو چارو وزارت لپاره د افغانستان د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړه. د سولې د عالی شورا د ریاست لپاره د یو شمیر نورو مخورو سیاسي سیرو په ګډون محمد یونس قانوني، پیر سید احمد ګیلانی او قاضي محمد امین وقاد نومول شوي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه د دې شورا د مشرۍ لپاره د چا پر ټاکلو سلا نه ده کړې. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل حکومت په پام کې لري چې لومړی په دې شورا کې اصلاحات رامنځته کړي او وروسته ورته مشر وټاکي. د دې شورا د کار د اغیزمنتیا لپاره د اصلاحاتو پر راوستلو هڅې روانې دي چې کله څرګند شي تاسو ته به ووایو. خو بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پراتلونکو خبرو کې د سولې عالي شورا هیڅ ډول رول نه لري او له طالبانو سره مخامخ خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وویل افغان حکومت په تمه دی چې د سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو په پایله کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو نقشه جوړه او نیغ په نیغه خبرې پیل شي. خو د چارو یو شمیر سیړونکي بیا د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یو درېمګړي جوړښت پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند وایي افغان حکومت ته پکار ده چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د یو داسې بې پرې ادارې پر جوړولو کار وکړي چې د ښکېلو غاړو ترمنځ د شرایطو د توپیر کچه راکمه او د سولې خبرو ته عملي بڼه ورکړي.
داسې کسان چې هغه وکولی شي د حکومت او د حکومت مخالفینو ترمنځ د شرایطو ورکنه هغه راکم چې دا به یو مؤثره جوړښت وي تر څو حکومت هغه ته توجه وکړي نسبت دې ته چې دوی
ډاکټر زلاند وویل د سولې عالي شورا په تیرو شپږو کلونو کې له سولې سره د یوې پروژې په توګه چلند کړی او کومه د پام وړ لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو ځکه اوسنی حکومت اړ شوی چې د دې شورا د کار د دوام پر سر له سره غور وکړي. د سولې عالي شورا د 18 کسانو په غړیتوب چې د افغانستان په سیاست کې ښکېلې مخورې سیرې هم پکې شامل دي، شپږ کاله مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په فرمان د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په موخه جوړه شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
اوس هم د مهم خبرونو غټ ټکی اوري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل وایي کچېرته د جمهور رئیس باراک اوباما د پلان سره سم 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پلان به په شدت محدود کړي. د سعودي عربستان د پوځ یو وین وای ک وای چې د هیواد چمتو دی چې د اسلامي دولت یادای سره د جګړې لپاره ځمکني عسكر سوری ته ولګي. سعودي وای ک د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په برسلز کې د غونډې پر مهال موافقه وکړي هغوی چمتو دي چې خپل عسكر واستوي. یو شمیر امریکایي چارواکي وای چې د اسلامي دولت یادایش د جنگیالیو د شمیر په حق له تازه استخباراتي معلوماتو نه څرګندېږي چې د هغوی په خلاف روانه جګړه کامیاب ده. خو دغه چارواکي وای چې د داعش د نړیوالې تګلارې په خلاف هیڅ مبارزه نه ده شوې. د سونیا په نامه هغه میرمن چې د پاریس د بریدونو د اصلي ترا عبدالحمید اباود د پلانونو په حق له امنیتي چارواکو ته خبر ورکړی و شکایت کوي چې پولیسو ورته پوره حفاظت نه دی ورکړی. نن شپه په محلي وخت د شپې په 9 بجو د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات د ګوند مخکښو کاندیدانو هیلری کلینټن او برني ساندرز ترمنځ د نیو همشار په ایالت کې لمړنۍ مباحثه کیږي. او د جاپان د پایتخت ټوکیو سره په نږدې سیمو کې زلزله شوې ده. تر اوسه د وژل شوو، ژوبل شوو او رانیو په حق لري رپورټونه نه دی راغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12، ټیټه منفي یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه صفر. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه منفي یوه. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 8 او شپه ته به منفي 4 سي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 12، ټیټه صفر. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 3. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 اټکل شوې ده. قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي. دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.